یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري استنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه تمه کوي د افغانستان په اړه د جنیوا په سبني مرستندوی کانفرنس کې به نړیوال افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي له طالبانو یې غوښتي چې له افغانستانه د هغو کسانو لپاره چې غواړي ووځي د خوندي وتلو زمینه برابره کړي. په پنجشیر کې د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ وایي ډېرو ستونزو سره مخامخې دي. په کونړ کې پرون د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم سیالۍ وشوې. اوس میز طالب چارواکي لوبغاړي راتلونکو بریاو ته هڅول.
اصلا نه غواړو چې یعنی کومري په ورزش کې ونه کړو، داسې نه شي چې افغانان په ورزش کې کمزوري یعنی شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې مودې طالبانو په راتلو د خزینه خبریالانو فعالیت ته کتنه کړې ده.
متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږي فیصدي وسنجو او یاسره لکار لاس پر شوی دی او په کورونا کې.
خولم ریخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح دا خبرونه چمتو کړی دي.
د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې فرې بنسټ مشر وایي چې طالبانو تیره شپه کور ته ور اوښتي او دوه ورونه یې ډبولي دي. د اسرائیل له یوه زندان څخه د شپږو تښتېدلو فلسطیني بندیانو له ډلې څلور یې ونیول شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرون یې د پنسلوانیا ایالت په شانګسول سیمه کې د سپتمبر د 11مې د حملو د شلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی و وویل ګرانه ده چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي هغو لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ سوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي چې دغه هیواد له چارواکو سره له افغانستانه د پاتې فرانسوي وګړو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ژان لودریان دوحې ته تر روانېدو مخکې پرون طالبان په درواغو ویلو تورن کړل. د ده په وینا طالبان ویلي و چې پراخ بنسټه حکومت به جوړوي او بهرنیان او افغانان به پرېږدي چې له افغانستانه ووځي، خو دا ژمنې د ده په وینا عملي سوي نه دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني او اړیکې به ورسره ټینګې نه کړي. هم ویل چې لا هم څو فرانسویان او څو سوه هغه افغانان چې له فرانسې سره همکاري کړې ده په افغانستان کې ګیر پاتې دي. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي طالبان تېره شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولي دي. هغې په یوه ویډیوي پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړې په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیانوي. فهیمه رحمتی چې روغتیا پاله هم ده تیره میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. دا لا څرګنده نه ده چې د هغې له کورنۍ سره د زور زیاتي علت څه دی. د وسلولو طالبانو ویاندویانو لا په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له یوه زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه بېرته نیول سوي دي. دغه بندیان تېره دوشنبه له هغه زندان څخه چې امنیتي تدابیر یې ډېر شدید دي د یوې سمڅې له لارې په تېښته بریالي سوي وو. دغه څلور تنه فلسطینیان د اسرائیل په شمال کې تر نیول کېدو وروسته پرون ناوخته په یوه محکمه کې راڅرګند شول. دوی په تروریستي جنایتونو محکوم او دوه تنه یې په عمري بند محکوم سوي دي. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه او پوځ د دوو فراري بندیانو د نیولو لپاره لاس په کار سیوی دي. د تښتیدلو بندیانو په ډله کې 15 تنه د وی جهادي پوځي ډلې غړي دي او شپږم تن په فتح ګروپ پوری تړلې کس بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه خپل پټرویټ هوازه توغندي او ډیر پرمختللی رادار سیستم ایستلی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې امریکا ریاست نږدې د شهزاده سلطان له هوایي اډې خپل دفاعي سیستمونه وړي دي. په راپور کې ویل سوي په داسل کې چې لسګونه زره امریکایي پوځیان په عرب هیوادونو کې ستا د آسیا لخوا امریکا ته ګواښونه پر خپل حال دي او له هغو سره د مقابلې لپاره د هوایي دفاع رادار ته اړتیا ده. د امریکا عرب هدان د واشنگتن د نورو اقداماتو په اړه اندیښنه لري. د دوی اندیښنه په دې اړه هم زیاته سوي چې امریکا له افغانستان څخه ناببره خپل ځواکونه وایستل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي سعودي عربستان په خپله هم پټرویټ توغندي لري، خو د هر توغندي باید 3 میلیون ډالر ده چې ورته ګرانه تمامېږي. او د عراق د کوردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان په کې دیره دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه سوي دي. په اربیل کې د کورد ځواکونو ویاندوی لاک غفوري وایي پرون یې دوو بی پیلوټ الوتکو د اربیل پر هوایي ډګر چاودیدونکي مواد وغورځول. د برید په نتیجه کې د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي. دا څوم وار دی چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو او پوځي اډو بریدونه کیږي. د پرونی حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. خود امریکا متحده ایالاتونه د ایران لملاتړه برخمن یا غند دی پیښې مسؤل بولی. ایران په دې اړه څرګندونې نه دی کړې. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې غوړې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته په دې هیواد کې د یوه بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړل شوی. ټاکل شوی ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کنفرانس جوړ کړی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون د دې سازمان د ډېرو مرستندویو ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربه وي، ملګري ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق خوندیتوب او هوساینه ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکولی شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې کړي او بشري مرستې له خنډ او زنګ پرته اړو کسانو ته ورسول شي. ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتیرش په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هیواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتیرش د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یوه داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي بلکې لا به بې ثباتۍ ته لار هواره کړي او د هغو ترهګرو ډلو لپاره به یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعالې دي. ګوتیرش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس یې کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 13 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی په وروستۍ سروې کې ویلي چې که له افغانستان سره عاجلې مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 اویا وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. پر همدې موضوع د بحث لپاره هم د شبل کابل را سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی هم ملګری شوی دی. الکوزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مهرباني، خلاص.
الکوزی صاحب، تاسو د جنیوا کنفرانس ته چې سبا جوړیږي څومره هیله من یاست چې آیا نړیوال به هغو مره مرستې وکړي چې د افغانستان اکثره بې وزلي خلک نن ورځ ورته اړتیا لري؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت خبره دا ده چې زمونږ د افغانستان د خلکو هیله د نړیوالو نه دا ده چې افغانانو او عام ولس ته به دوی جزا ورنه کړي. د افغانستان 40 میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي. نه تنها دا چې د زمونږ خپل جایداد او زمونږ خپلې پیسې دوی په موږ باندې بندوي، دا انساني کرامت نه دی. دوی باید زمونږ سره کومک وکړي. زمونږ هیله سبا د جنیوا د کانفرانس نه دا ده چې دوی د دنیایي اصولو له مخې نه، د بشري اصولو له مخې نه، او همدارنګه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي اصولو له مخې نه د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. زمونږ هیله خدا ده چې دوی باید د افغانستان خلکو ته جزا ورنه کړي. افغانستان هغه افغانستان نه دی لکه 40 کاله مخکې چې وو. دلته اقتصاد ډېر رشد کړی دی، دلته امکانات په تخنیکي لحاظ مونږ د دنیا سره وصل یو، مونږ د جهان د ډبلیو ټي او غړي یو، مونږ همدارنګه د نورو بینالمللي سازمانونو غړیتوب لرو او تجارت مو ډېر غښتلی دی. اوس زمونږ خپلې پیسې چې زمونږ شخصي پیسې دي په بانکونو کې، هغه دوی کنګل کړي دي، تجارت څوک نشي کولی. نو زمونږ هیله خدا ده چې د افغانستان سره دنیا خدای راویش چې دا اوس یو میاشت نیولی ده، د دې نه فرق راولي او
بلې. الکوزی صاحب، مخکې مو چې خبرې سره کولې، تاسو اوس د افغانستان په مرکزي بانک کې یاست او پر اقتصادي مسایلو کومه غونډه لرئ د افغانستان د مرکزي بانک له رئیس سره. که راته ووایئ چې د افغانستان د مرکزي بانک تقریبا شاوخوا 10 میلیارد شتمني کنګل شوې ده، آیا په دې باندې مو خبرې کړې دي؟ د افغانستان مرکزي بانک سره چې غږېدلی یاست، آیا دوی کومې هڅې پیل کړې چې دغه شتمني آزاده کړي؟
بله، او منګه څو مراتب نه تنها د افغانستان بانک سره، بلکې د امارات د تجارت د وزیر سره او همدارنګه د مالی د وزیر سره زموږ تجارانو، زموږ سرمایدارانو او تاقونو څو ناست درلودلې. دا وسم زموږ څو مناسبه د افغانستان بانک د رئیس سره، او په دغه هیله یو چې دا پیسې آزاد شي. زموږ په زرهاو کانټینر چې مونږه ډیپازټ ورکړی دی، 50% هم تحویل کړی دي کمپنۍ ته، او 80% پاتې دي هغه باید ترانسفر شي. دا لوی مشکل مونږ ته پیدا دی، او دوی باندې مونږ خبرې کړي او همدارنګه د دوی سره په دې خبرو لګیا یو چې دغه پیسې چې کنګل شوي دي، دا باید دوی حالې ځلې وکړي چې د کنګل نه خلاص شي، خصوصا د شخصي بانکونو. نو مونږ ته اطمینان راکړ شوی دی دوی خپلې حالې ځلې کوي. زمونږ مشرانو ته هم دا خبرې کړي دي، مشران په دې باندې لګیا دي.
د سبانی کنفرانس لپاره د افغانستان دغه د اوسنی واکمنۍ د طالبانو په مشرۍ واکمنۍ څوک زی یا د تاسو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې څخه هم څوک استازیتوب کوي؟ له دې مخکې هم ډېر انتقادونه پر دی وو چې هغه مهمې غونډې چې د افغانستان په اړه جوړیږي، د افغانستان په نمایندګۍ یا په استازیتوب څوک ښه استازیتوب نشي کولی. آیا کوم تاسو ته بلنه درکړل شوې ده؟
نو په تاسو په دوه یو چې د دولت کارکونکو خو زمېمه د دولت موقف نه نیمه خبر چې تحریک نه څو کل تزي جنیوا ته، اما موږ سکتوري خصوصي ته بلنه نه درا کړ شوې. سکتوري خصوصي او مستقل نهاد دی، موږ د اتیا زره تاجرانو په افغانستان کې نمائندګي کوو، او هغه هر کال انتخابي راځي، موږ انتخابي بورډ لرو، رئیس لرو، اما متاسفانه موږ ته بلنه نه راکړل شوې.
ورسته پښتنه تاسو وخت هم ډیر نه لري. طالبان ویلي چې موږ ډیر خوښو چې ملي سوداګرو د بیوزلو کسانو لاسنیوي کړی. ملي سوداګرو څه کړی په دغه څه کم یو میاشت کې؟
خو زمنگا انسانی او اسلامی وظیفه ده چې تجار د خپل خلکو سره هغه خلک چې مهاجر شوی دي د خپل کورونو نه وتلی دي یا د دغه داخلي جګړو په نتیجه کې زیانمن شوی دي من کومک کو دی کې شک نشته دی هم نغدی کومک کو هم غذایی کومک کو د دوی سره د اموالو د مسایلو او دا د تجار اسلامي مکلفیت دی منګا شکر الحمدلله مسلمانان یو او د اسلام د اصول لمخه نه کوشش کو نو کومکونه شوی دی مګر دا وطن او دا خلک په دغه تجارانو په کومکونو باندې نه کیږي چې په پخو ودرېږي زمونږ هیله دا ده چې دنیا دلته په میلیاردونو ډالر راوړل او دا یو دم قطع شو واقعیت وضع د خرابېدو حالت ته روانه ده د بحران حالت ته روانه ده دا اوس دوه میاشتو مواد به مونږ ولرو یوه میاشت تېره شوله وروسته زمونږ مواد نشته د جهان سره کاملا رابطه قطع ده په دې باندې باید فکر وشي
ډېر مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
او اوس هم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته
ټاکل شوی چې ملګری ملتونه سبا دوشنبه د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو لپاره یو لوی کانفرنس جوړ کړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم ویلي چې افغانستان له یو لوی بشري ناورین سره مخ دی او د ملګرو ملتونو وچی صندوق آی ایم ایف ته په کار ده چې هغه شاوخوا $300 میلیون چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 80 میلیونه وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سوداګرو نن د خپل ستونزو د حل په موخه له سوداګرۍ خونې سره وکتل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په دغه کتنه کې افغان سوداګرو له بیلابیلو سوداګریزو بندرونو د وارداتو او صادراتو په برخه کې د لازمو اسانتیاو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. د ښاغلي مومن په خبره په تورخم کې د زرګونو خالي کانټینرونو او موټرو درېدل له چین سره د افغان سوداګرو د ویزو د ستونزې په هواري په خصوصي بانکونو کې د پیسو په ورکولو محدودیتونو لګول له نورو موضوعاتو څخه وچ پرې بحث شوی. سوداګرۍ خونوي یو شمیر سوداګرو د جواز د تمدید غوښتنه هم وکړه خو ښاغلي مومن ول د خونې مشرتابه لا د مخه د سوداګرۍ وزارت او د افغانستان بانک چارواکو سره د خالي موټرو د درېدو او پیسو د لیک د ستونزې په اړه خبرې کړې چې د لازمو همکاریو ژمنه ورسره شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 8 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له ازبکستان سره یوې داسې هوکړې ته رسیدلی چې له مخې یې هېواد ته ورغلي افغان پیلوټان د امریکا یوې پوځي اډې ته انتقالیږي. په دې اړه وال سټریټ جورنال امریکایي ورځپاڼې خبر ورکړی دی. په عین حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان به د افغانستان د هوایي ډګرونو څخه خلکو ته د آزاد تګ راتګ زمینه برابره کړي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اجمل اند تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. انسپ د قطر د بهرنیو چارو وزیر پرون موسکو کې د هغه هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې. د افغانستان د هوایي ډګرونو د وضعیت او آزاد راتګ یوه موضوع د وزیرانو په یانو نور جزئیات دي.
مننه نور صاحب. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې له طالبانو یو وخت چې له کابل او نورو هوایي ډګرونو څخه دي خلکو ته د آزاد تګ راتګ لارې چارې برابرې کړي. السانی په دې خبري کانفرنس کې ویل
قطر اند رشیا از اګرینګ اون
دی وی قطر او روسیا په دې سلا دي چې د افغانستان خلک دی د آزاد تګ راتګ حق ولري. ما د دې فرصت درلود چې خپل همکار یعنی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته په کابل هوایي ډګر کې د خلکو د وتلو لپاره په عملیاتو کې د وروستیو پرمختګونو حال ورکړم. السانی ویل موږ طالبانو او په افغانستان کې پر چارواکو هم ټینګار کوو چې داسې اقدامات وکړي چې د افغانستان د خلکو لپاره آزاده د تګ راتګ لاره او زمینه برابره شي. نوموړي همدارنګ ویل چې له ترکیې سره په همکارۍ د کابل د هوایي ډګر په فعالیدو یې کار کړی دی. د ویل چې قطر او ترکیې په ګډه کار کړی څو د کابل هوایي ډګر فعال شي. همدارنګه یې زیاته کړه چې په تیرو دوو ورځو کې مسافروړونکي لږ تر لږه دوه مسافروړونکي چارتر شوو الوتکو له کابل نه پرواز کړی دی. کورنیو پروازونو ته یې اشاره وکړه او ویل چې د کابل د هوایي ترافیک د کنټرول برج او همدارنګه تخنیکی برخه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې او په هماهنګۍ باندې تر فعاله ده او تر څارنې لاندې ده.
د هوایي ډګر د نړیوال هوایي ډګر د فعالېدو په اړه د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکي ویلو چې ښایي سبا یا بل سبا د هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو پر مخ بیرته پرانستل شي. یو بل موضوع چې تاسو د افغان پیلوټانو ویلې، افغان پیلوټان چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ازبکستان ته تللي دي، څه ویل کېږي چې کله به د امریکا پوځي اډې ته انتقالېږي؟
دا کېدلی شي چې په یولسم او دولسم د سپتمبر باندې چې پرون او نن وو دغه پروسه د دې انتقال پیل شي. اصلا ستونزه داسې ده چې یو شمېر پیلوټان په هغه وخت کې چې طالبانو د افغانستان پرله پسې د کابل په شمول ولایتونه ونیول، یو شمېر افغان پیلوټان په یوه پوځي الوتکه کې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته ولاړل. د دوی شمېر تقریبا 1500 له کورنیو غړو سره ښودل شوی دی. اوس د وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې طالبان پر ازبکستان فشار راوړي څو دغه پیلوټان او دوی سره شته مهمات او وسایل بیرته افغانستان ته تسلیم کړي. د بلخوانه ازبکستان چې نه غواړي له طالبانو سره خرابې اړیکې ولري، د امریکا تر فشار لاندې دی او له امریکا یې غوښتي. البته د وال سټریټ ژورنال د رپورټ په حواله باندې چې دغه موضوع د زر تر زره حل کړي، او اوس رپورټ دا دی چې امریکا او ازبکستان په دې سلا شوي چې دا پیلوټان به لومړی دوهې ته او کورنۍ او بیا له هغې ځایه لکه امریکا چې نور هغه د دوی سره چې کار کړی خلک چې ځای پر ځای کوي په هغه طریقه باندې له هغې ځایه امریکا یا نورو هیوادونو ته انتقال شي. نو ډیر باور دی چې نن او سبا ته به د دغه پلوټانو د انتقال پروسه له ازبکستان نه دوهې ته پیل شي.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو او ری د خبرونه په دوهم نیمه کې بحث لرو. بحث مو هم پر دې څرخی چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خزینه خبریالانی څه ډول فعالیت مختوري.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پنشیر کې د هورستیو جګړو لامل به زه شوی کورنۍ وای ل ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر دغه کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې خلک اوبو، برېښنا او نورو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نور حال په دې رپورټ کې
از ولایت پنجشیر که دیروز آمدیم از ولایت کابل شدیم.
په کابل کې د پنجشیر ولایت بیزای سوی. پنجشیر د افغانستان هغه ولایت دی چې د دوهم مقاومت جبهې له 15 ورځو شدید مقاومت وروسته د طالبانو لاس ته ولوېد. طالب ویان ذبیح الله مجاهد 15 ورځې مخکې وویل چې دوی پنجشیر نیولی دی. که څه هم د طالبانو پر وړاندې د پنجشیر د دوهم مقاومت د جبهې د مقاومت خبرونه لا هم اوریدل کیږي او دغه جبهه وایي د طالبانو پر وړاندې دا ډول درېدو ته به دوام ورکړي، د پنجشیر ولایت یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي د جمعې په ورځ طالبانو دوی د خپل کور پریښودو ته اړ کړل. نوموړي ادعا کوي چې طالبانو د انټرنیټ او برېښنا شبکو د پرې کولو ترڅنګ پر دوی خوراکي توکي هم بند کړي وو.
مجبور کړم ما خانه خود ترک کنیم و طرف کابل بیایم.
په پنجشیر ولایت کې طالبان زیات بشري جرمونه ترسره کوي. ټولو کلیو ته ځي او خلک له کورونو راباسي او له هیڅ دلیل پرته پرې ډزې کوي او له منځه وړي. همدارنګه په پنجشیر کې خوراکي توکي کم شوي، هلته یې ټولې مواصلاتي لارې تړلې دي. ډوډۍ او خواړه پکې نه موندل کېږي. خلک وږي دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ کابل ته راغلی دی. د بې ځایه کېدو لامل یې داسې بیانوي:
پرون له پنجشیر ولایت نه راغلو دلته کابل ته راکډه سو. دلیل یې دا دی چې د خوراکي توکو خبره وه. همدارنګه روغتیایي توکو ته مو لاسرسی نه درلودی. هلته برېښنا او انټرنیټ نسته او له کوره د خلکو وتل بله ستونزه وه. همداسې د طالبانو له لورې د خلکو شتمني او کورونه چور او چپاول شول چې بیا یې هغوی هلته کاروي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې ټول خلک په پنجشیر ولایت کې امن دي او هیڅ چا ته به زیان ونه رسیږي او کولای سي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې پرون د کرکټ د 28 لوبډلو ترمنځ سولې په نوم سیالۍ پیل شوه. دا سیالۍ به یو میاشت دوام کوي او د دریم درجه ولایتونو ترمنځ سیالۍ لپاره به پکې لوبډله غوره کیږي. نور په دې رپورټ کې.
دا د لوبې د لیدونکو د خوښۍ او د خپلې خوښې لوبډلې د هڅونې لپاره د لاسونو پړقه ده. د لوبې د پیل مراسمو ته د کونړ والي حاجي محمد عثمان ترابي هم راغلی و. هغه په خپلو خبرو کې لوبغاړو ته وویل هڅه وکړئ چې په هیواد کې دننه او بهر ښه لاسته راوړنې ولري او اسلامي امارت به مو هر ډول ملاتړ کوي.
څنګه چې په اسلام په چوکاټ کې افغانانو په دنیا باندې وګټله، تاسو نه غواړو دا چې کمزوري په ورزش کې ونه کړو. داسې ونه شي چې افغانان په ورزش کې کمزوري ونه شي. موږ ملاتړ کوو، موږ هم ستاینه کوو او دغه ورزش دی چې د اسلام نظر هم داسې منع نه دی.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام ازادي راډیو ته د پیلو شوو سیالیو د لوبډلو د شمیر او هدف په اړه وویل:
دغه سیالۍ چې په وو ګروپونو تقسیم شوي دي او په نمبروار شکل هر ګروپ لوبې کوي او په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. په متوازن شکل باندې هر لوبډله درې لوبې کوي او له هغه څخه یوه لوبډله بیا دوهم پړاو ته ځي. دا د افغانستان کرکټ بورډ په لارښوونه په ټولو ولایتونو کې په لاره اچول شوي دي. دغه سیالۍ په دې موخه په لاره اچول شوي دي چې د راتلونکو درېیمه درجه ولایتي سیالیو لپاره ترې ولایتي لوبډله انتخاب شي او دا په رسمي چوکاټ کې ترسره کیږي.
د اسد آباد مرکزي لوبغالي کې د سولې په نوم سیالۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ سیالۍ د سپتمبر په 10مه پیل شوه او همداراز د کرکټ د نړیوال جام لپاره هم لوبډله ټاکل شوه ده.
تاسو لا پیغامونو
لاجیو پته مده کندهار ولایت څخه ولې حکومت طالبان باندې څخه می دا غشتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوه میاشتو د چا د دوه میاشتو د خاطه دي عمومي اته مو وکړل او کومه دغه معاشونه هم ولکل ورکړل. ډیره مهرباني بومي داخل د خپل بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په لاسکري کې ولاړ وو. دا هم د هغه وطن د هغه ولس بچیان دي.
پیغام دا دی ور طالبان نه دا ژغ دی چې شل کاله مو پر اوغ خلکو حکومت وکړي چې هغه ستې په لاس کې و بای چې وس دا نور خلکو ته ډېره پام لرنه وکړي. حکومت پر دغه خلکو وس وکړي دا خلک ځان ته راجلب کړي او دغه کشنی کشنی قومندانانو ته لازم کې پام وکړي د دغه سره چې دا انډیوالان دي یا دا خلک دي
نو بس یو بل سره په خارو سره وي یادی پاملرنه نور تکي زما ژغ زما پیغام دی تر لوړ چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو چې